محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم. برنامه پشتو را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، په دې خبرونه کې په بروکسل کې د ناتو دفاع د وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه ورې چې د افغانستان پر مسأله پکې خبرې کیږي. د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو او له افغان ځواکونو سره د مرستو په اړه خبرې پیلوي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته لوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر رښتینی مبارزه خبرې وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هوا د خرابوالي له امله ونشو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته زیات شي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د دورسنې غونډې په درشل کې یو خبری کانفرنس ته ویل:
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې نوی شمیر به یې شاوخوا 1400 وي. دوی به په ځانګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او سلا مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د ترورستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوي. موږ به یې په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د ناتو دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو پر تجهیز، تمویل او له هغوی سره پر همکاریو خبرې کوي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په دې نه امن ولسوالۍ کې د خیبر په نوم پیل شوي ګډ پوځي عملیات تېره اونۍ پای ته ورسېدل. د لوګر د امنیت قوماندانۍ وایي شاپور احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل:
فضل د خدای دا اوس په خروار ولسوالۍ کې امنیت برقرار دی. امنیتي ځواکونه په پراخه توګه تګ راتګ کوي، خپل ولس هم راضي دی د امنیتي ځواکونو څخه.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د لوګر د وضعیت په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي محمد حنیف اتمر پرون له ناصر جنجوه سره وروسته له هغې خبرې وکړې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو کارکوونکی د دوشنبې په ورځ ناوخته وشل شو. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو له تروریزم سره د مبارزې دواړه هیوادونو لپاره ګټ ګواخو بله. په جلال آباد کې د پاکستان د سفارت پر کارکوونکي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د ولسمشر مرستیال د افراطیت او نورو نړیوالو تروریستانو پر وړاندې د مبارزې له کبله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پنس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې ترڅنګ د ضروري اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو هم بحث وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونشو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن سهار وختي په سیول کې له خپل هوټل څخه ینګسون پوځي اډې ته لاړ، خو په هوا کې د لړې له امله هلیکوپتر بیرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي نو له دې سیمې چیرته چې د دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ به دغلته لاړ نه شي، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل چې له بیا غور وروسته جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ د سرحدي سیمې ته لاړ شي، چې د سارا سندر په وینا تاریخي شیبه به وه. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ نن د جنوبي کوریا ملي سملای ته وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پر دې هیواد د لا زیات فشار غوښتنه کوي. د د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو داسې اشاره ورکړي چې په پام کې لري یقیني کړي د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کوي. فدریکا موګریني پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال په کانګرس کې د پراته قانون په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې آیا له ایران د بندیزونو د لیر کولو لپاره د امریکا لخوا اضافي شرطونه به دا قانون تر پښو لاندې کړي او کنه. هغې ویل په ښکاره داسې اشاره ورکول شوي چې امریکا په پام کې لري د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشتې دې موافقې له بیا تایید څخه ډډه وکړه. او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والی او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی وایي د اوکراین چارواکو تایید کړی ده چې په اوکراین کې د استوګنه قانوني ده. نوموړي پرون په فیسبوک ولیکل بلاخره د اوکراین د کډوالو چارو ادارې تایید کړ چې په دې هیواد کې زما استوګنه قانوني بڼه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ښاغلی ساکاشویلی په 2015 کال کې د اودیسا سیمې د والی په توګه ټاکلی. دی پخوا د ګرجستان ولسمشر خو د اودیسا د والی په توګه د دندې پیلولو لپاره د ګرجستان له تابعیت څخه تیر شوی دی. ساکاشویلی د والی په توګه له خپلې دندې په 2016 کال کې استعفا وکړه او وویل چې د پروشینکو متحدانو د اصلاحاتو لپاره د ده د هڅو مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ناټو تړون دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت افغان ځواکونو سره د مرستې او افغانستان ته د اضافي عسکرو پر استولو خبرې کوي.
There will be more troops. The current level is around 13,000. The new level will be 16,000.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ولوبوي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان افغانستان د خوارزواکۍ او د خلکو د لوګې پړه نړیوال او داخلي بنسټونه اندېښنه څرګندوي. لوی دیس نورستان نورګرام او دوه ولسوالۍ ترمنځ سرک په اوږدو کې غله پیدا شوې دي. په دې اړه مفصل رپورټ اوري او زموږ همکار د ارزګان مرکز ترین کوټ شاوخوا سیمو د امنیت پړه مفصل رپورټ برابر کړی او لوی سیمو یې کتنه کړې ده.
دښمن سره مخامخ یم، لاس په لاس ورسره جنگیږو. دغه سیمه چې د ترینکوټ شهر څخه یو 3.5 کیلومتر لري ده.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې رسمن پیلېږي. افغانستان د دې دورسنۍ غونډې د اجنډا په سر کې ده. د دې ترڅنګ د ناتو د قومندې په برخه کې بدلون او د شمالي کوریا د ګواخ مسأله د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. احمد شیبر په بروکسل کې دی او له هغه ځایه رپورټ راستولی.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د بحث یو مهمه موضوع افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو ده. د ناتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي تیر ماښام ازادي راډیو ته د ناتو په مرکز کې وویل ټاکل شوی ده چې 2200 نور امریکایي پوځیان او 800 تنه هم د نورو هیوادونو پوځیان افغانستان ته واستول شي. دغه مقام زیاته کړه چې دغه شمېره کېدای شي چې بدل شي او سبب د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه په تفصیل بحث وشي. په سبانه غونډه کې به ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د افغانستان د ملي دفاع سرپرست او ورسره پلاوی هم په غونډه کې برخه واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یوې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو دفاع وزیران او شریکان به د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې مرسته ورکونی او سلام مشورې لپاره پیل شو.
There will be more troops. The current level is around 13,000.
نور ځواکونه به واستول شي. اوسنی شمیره شاوخوا 13,000 پوځیان دي. نوې شمیره به نږدې 14,000 ته ورسیږي. پر ځانګړیو افغان ځواکونو تمرکز کوو. دا هغه ځواکونه دي چې د طالبانو او ترهګرو په وړاندې په جګړه کې تر ډیره مهمه ونډه لري. موږ به له دوی سره د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته وکړو. د ناتو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د دولت مخالفه وسله والو هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون داعش د شمشاد پر خصوصي تلویزیون په کابل کې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د ویاند وحید مجروح په وینا درې تنه وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان دي. د دې سربیره ستولتنبرګ وویل چې د افغان حکومت مخالف وسله وال چې په دې ډله کې طالبان هم راځي له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. د افغانستان د مسلې ترڅنګ د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې پوځي تړون د قماندې پر جوړښت او د شمالي کوریا د ګواښ په اړه هم بحث کیږي. ناتو هڅه کوي چې دا ډاډ ترلاسه شي چې په غړو هیوادو کې د ناتو د قماندې جوړښت په بشپړ ډول اغیزمن دی او له دې تړونه بهر هم اغیز لري. بل لور ته ستولتنبرګ دا خبره وکړه چې د شمالي کوریا د بالستیکي توغندیو پروګرام او اټومي هڅې د ناتو غړو هیوادو او متحدانو ته ګواښ دی. ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه ډول نړیوال ګواښونه نړیوال ځواب غواړي او ناتو هر راستېری کوونکي ګواښ ته ځواب ورکولی شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکز.
احمد شیبر په رپورت کې مو واوریدل چې د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې رسمن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د دې غونډې د اجنډا په سر کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول او د افغانستان پر مسأله بحث کول دي. بل لور ته بیا په ناتو کې د امریکا سفیر ویلي له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ولوبوي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ویلي چې سخت دریځي وسله وال لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او په دې اړه له اسلام آباد سره اندېښنې شریکې شوې دي. د موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
په ناتو کې د امریکا سفیر وایي له پاکستان څخه غواړي چې د ترورستي ډلو په وړاندې په مبارزه کې ګټور رول ولوبوي. میرمن کی بیلی هوچسن پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې څرګندونې وکړې. په پام کې ده د ناتو دفاع وزیران نن چهار شنبه او سبا پنج شنبه د ناتو په مقر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وکړي. په ناتو کې د امریکا سفیر میرمن کی بیلی هوچسن وویل د ستراتیژي په منطقوي کولو کې پاکستان هم شاملېږي او له دغه هیواد غواړي چې د ترورستي شبکو په وړاندې په مبارزه کې نور هم مرستندوی وي. غواړو وګورو چې پاکستان د ترورستي شبکو له ملاتړ څخه په لاس اخیستلو سره د افغانستان له ثبات سره د همکارۍ لپاره مثبته هڅه خپلوي. هندوستان به په دې برخه کې یو مهم شریک وي. هند په پام کې لري چې په مالی د اساسي پروژو او روزنې په برخو کې نورې همکاري هم وکړي. هندوستان د امریکا او افغانستان ستر شریک دی. په ناتو کې د امریکا سفیر وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې افغان پوځ ته دا وړتیا ورکول کیږي چې په خپله د سختریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي د اعلان پر مهال ښاغلی ټرمپ وویل موږ پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پر دې مهال پاکستان د هغو ترهګرو په تنځای و چې موږ ورسره جګړه کوله. ښاغلی ټرمپ له هندوستان څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پراخ رول ولوبوي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. موږ له بیلابیلو لارو له پاکستان سره منظم تماسونه او ډیالوګ لرو. په ناتو کې د نړیوالو پوځي کارکوونکو مسؤل په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړ. په افغانستان کې زموږ قومندان په منظم ډول له خپلو پاکستاني سیالانو سره ګوري، ځکه موږ باید هغه لویه ستونزه چې له مخې طالبان او سختریزې وسلوال په پاکستان کې د خپلو پټنځایونو بهر فعالیت کوي حل کړو. موږ دا مسأله په وار وار مطرح کړې ده. دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه د افغان حکومت د هڅې ملاتړ وکړي او دا چې بیا هیڅ یو هیواد هم ترورستانو ته کوم خوندي مرکز برابر نه کړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه تر هغو چې ټول هیوادونه د وسلوالو طالبانو او نورو ترورستانو په وړاندې ګډه مبارزه ونه کړي دا جګړه ګټوره نه تمامېږي. ینس سټولټنبرګ وویل. د ناټو پوځي تړون او نور متحدان به د افغان پوځ ملاتړ ته ادامه ورکړي او خپل ملاتړ به لا پیاوړی کوي. د افغانستان د ثبات په مسله کې د پاکستان پر صادقانه همکاري او د هند پر مثبت نقش په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ وویل له امریکا سره له روانو مذاکرو داسې ښکاري چې د دواړو لوریو ترمنځ د نظر بشپړ توافق نسته. خواجه آصف د امریکا او پاکستان د دوه اړخیز ډیالوګ د غونډې په څنډه کې ویلي وه امریکا ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د هندوستان نقش یوازې پر اقتصادي همکاری محدود دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو هم غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیکه خپلواکه کمیټه وایي د دې هیواد 40% خلک له لوږې سره مخ دي. د دې کمیټې مشر هدایت امین ارسلا د سه شنبې پر ورځ په هیواد کې د لوږې د ارزونې په اړه د دوی د موندنو د خپرولو پر مهال ویل چې د دې ستونزې د ختمولو لپاره باید ټول دولتي او نړیوال بنسټونه هڅې وکړي. د افغان ولسمشر سلاکار او د دې کمیټې غړی فرخوند زهرا نادری په هیواد کې د 40% لوګې لامل د حکومت د ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی وبله. خان محمد سین په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
په افغانستان کې د لوګې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي تر 2013 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د لوګې ختمول د ملګرو ملتو په ولسګونو هدفونو کې شامل دی او له همدې لامله دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې یو ستراتیژیک ارزونه ترسره کړه. د دغه کمیټې مسؤل هدایت امین ارسلا د شې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه ستراتیژیک ارزونه د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته ترسره شوې او په کار ده چې د موندنو په اړه ګامونه پورته شي.
ټیم کاری ما با حکومت افغانستان وزارتخانه های مختلف
زموږ کاری ډلې له افغان حکومت وزارتونو خصوصي سکتور نړیوالې ټولنې او نړیوالو موسسو سره یو ځای یو عمومي مطالعه وکړه چې په افغانستان کې د لوږې وضعیت څنګه ده او څنګه کولای شو دغه لوږه ختمه کړو. موږ په هغې لوږې تمرکز وکړ چې فیصدي له 15 تر 30 پورې ده.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې د ارزونې دغه ستراتیژیک پروګرام یو کال مخکې د ملګرو ملتو د سازمان په نوښت پیل شوی چې د خوړو د خوندیتوب اوسنی وضعیت پکې ارزول شوی دی. د لوږې ختمول د ملګرو ملتو د ولسګونو هدفونو د تلپاتې پراختیا پروګرام SDG 2 دوهم پروګرام دی چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لپاره اعلان شو. د لوږې د ختمولو د ارزونې د ستراتیژیک خپلواکي کمیټې د غړو په ناسته کې د ولسمشر سلاکاره فرخونده زهرا نادری، د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر، د عامې روغتیا د وزارت مرستیال، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د خوړو د نړیوال سازمان استازي حاضر وو. دغه کمیټې سپارښتنه وکړه چې د لوږې د ختمولو موضوع دې په لومړیتوبونو کې ځای شي، د بیلابیلو ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته، عواید د زیات او له بېوزلۍ سره د مبارزه تیزه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل د هیواد په 40 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو هڅې کوو چې دغه کچه راټیټه کړو. د آسیا لپاره د خوړو د نړیوال سازمان استازي د ماشومانو د خوارځواکۍ او د لوږې په ختمولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر سلاکار او د دغې کمیټې غړي فرخونده زهرا نادری د لوږې او د ماشومانو د خوارځواکۍ د لاملونو په اړه وویل.
مثل که پیشارم گفته شد که 40% هم انوز هم اگامار خیلی بلند
دیو بل سرنگ چه مخی و بل شول 40% وست هم لوڑش میرا و جدی موضوع ده. یو دلیل چه منگ و نتوانیدو اگه ده پروگرامونو ده همغگی نشتواله ده. زخوا خیگم چه پده برخه که حسی بینم
داشتها را در بخش های مختلف میبینم.
در زمان پداسی حال کی کیگی چه مخکې له دې د کرنې او مالداري وزارت ویلو چې اوس د افغانستان 40% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواکه کمیټه وایي له لوږې سره مبارزه په دې برخه کې راتلونکې پانګونه او د لوږې د ختمولو د پروګرام بیا کتنه به مرسته وکړي چې د افغانستان ټول خلک کافي خوړو ته لاسرسی ولري.
خان محمد سین پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي د دې هیواد 40% کې خلک له لوږې سره مخ دي.
نیمه له جنگ زرا چې دا سمه بدی سیږي پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسې زمون غغل ازادي رادیو اورئ او اوس هم له سفیولا ستانګزیس خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وسته او تحولاتو څخه خبر کړی دی.
زیات شمیر معتبره لویدیزو مطبوعاتو په شمشاد ټلویزیون باندې په بریت تبصرې کړې دي. د وسلوالو مخالفینو ډلې زبریت چې څه باندې 2 ساعته دوام وکړ. ګارډین رسپانی لیکلي په دې ټلویزیونی شبکه باندې حمله د بیان په ازادي حمله ده. د حمله له شاوخوا 3 ساعتونو نختي ورسته د افغان ځانګړي ځواکونو لخوا پایته ورسول شو. ګارډین رسپانی لیکلي د نختي له پایته رسیدو څو شیبه ورسته شمشاد ټلویزیون خپل خبرونه چې 2 ساعته باندې وي بیا پیل کړې. رسپانی د شمشاد ټلویزیون د خبرونو مسؤل عبد احساس په حواله لیکلی چې دا حمله در رسنیو په ازادي باندې حمله ده، خو مخالفین نشي کولای چې د هغوی غږ غلا کړي. خغلی احساس دا هم ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا لمخ کې د کوم غواخ خبر نه ورکړل شوی. اعماق خبری آژانس چې د ترهګرو مربوط خبرونه خبروي ویلي دا حمله داعش یا اسلامي دولت ډلې کړې ده. نیویورک ټایمز ورسپانې په دې اړه لیکلي چې د شمشاد ټلویزیون اکثره کارکونکي د حملې د پایل پر وخت د نن په خپل دفترونو کې وو. نیویورک ټایمز ورسپانې د کورونی چارو وزارت د مرستيال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي چې د شمشاد ډیر کارکونکي د نختي پر مهال امن سیمو ته انتقال شول. په دې حمله کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکو وجل شوی او څه باندې شل کس نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز ورسپانې پانی د شمشاد ټلویزیون دی یو خبريال زبی الله خورشید په حواله چې تازه رښتون تر رسیدلې ولیکلی هرڅه یې لیاده وتلی و ځکه وضعیت ډیر خراب او نه پوید چې څوک روغ دی او چاته زیان اوخته. نیویورک ټایمز رسپانی د هم لیکلی چې پرونی حمله په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو ته متوجي غواخ لا را برسیره کړ. ډیلی میل رسپانی لیکلی چې افغان ځنګړي ځوکونو وکول شول ترهګر هدف وګرځوي او حمله پای ته ورسوي. رسپانی د رسنیو د یوې څارونکو ډلې په حواله لیکلی چې د افغان خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. ډیلی میل د افغان خبريالانو په وړاندې د زینو مرګونو پیښو په یادولو سره لیکلي چې افغانستان له سوری ورسته د خبريالانو لپاره مرګونه زیات دي. او د ورسپانې په پاور په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر رنګېدو ورسته په شمشاد ټلویزیون ډلېز بریت لمړنۍ داسې پیښه و چې د یوې رسنۍ مرکزی دفتر پکې پنهښ شو.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. سه شنبه په روسیه کې د بولشویک انقلاب له سلیم کلیزی سره برابر وا. په زرګونو کسانو چې له بلابلو هیوادونو ماسکو ته ورغلي وو د غورز ول منځله. کرملین د بولشویک انقلاب د کلیزی ته چندان پام ونه کړ. د دې پر ځای د دوهمې نړیوال جګړې یاد ته زیات پام واړو. په دې ډول د هغې ورځ لمانځنې ته ترجیح ورکړه چې په 1940 میلادي کال کې له نازیانو سره په مستقیمه جګړه کې سرتیری وشل شوی وو. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله په دیړه جزئیات لري.
د کمونیزم په زرګونو پلویان پرون سېشنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې سره راغونډ شول. دوی په داسې حال کې د بولشویک انقلاب سلمه کلیزه ول منځله چې کرملین یې لمنځنې ته چندان پام ونه کړ. په روسیه کې په 1917 میلادي کال د بولشویک انقلاب له کبله تزار حکومت نسکور او پخوانی شوروي اتحاد تشکیل شو. دا مسأله د نړۍ په یو لویه حوزه کې د کمونیزم د اویا کلنې واکمنۍ سبب شوه. لبیلا بیلو هیوادونو ورغلو کسانو د مسکو پر عمده سړک لاریون وکړ. دوی کمونیستي شعارونه ورکول، د روسیې د پارلمان د ودانی لڅنګ څخه تیر او د انقلاب په میدان کې سره راټول شول. په داسې حال کې چې د لاوډ سپیکرونو یې د شوروي اتحاد دورې ترانې ویلې، پولیسو یې څارنه کوله. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گنادی زیوګانوف د خلکو ډلې ته په وینا کې وویل: د اکتوبر د ستر انقلاب د حقیقت پټولو د حادثو په لړ کې چې کوم ډول درواغ او پوچ خبرې وسوې، د ارزښت نه لري چې موږ ورته پام وکړو. کرملین د بلشویک انقلاب د کلیزې د لمانځلو پر ځای د دویمې نړیوالې جګړې په یاد پوځي پریډ ته پام وکړ. دوی غوښتل هغه ورځ ولمانځي چې سرتیری یې د وطني شعارونو په ورکولو سره د نازیانو په وړاندې د جګړې ډګر ته لاړل. د ولادیمیر پوتین حکومت چې پر بولشویک ګوند انتقادونه کړي د دغه انقلاب د کلیزې منځنو ته لږ کار کړی دی. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گینادی زیوګانوف په پرونی لاریون کې د بولشویک ګوند د مشر ولادیمیر ایلیچ لینین شخصیت ته په اشاره سره وویل لینین یوه نوې نړۍ وړاندې کړه. نه یوازې یې د هغې پیشنهاد وکړ بلکې شوروي حکومت یې هرې تاریخي ازموینې ته ځواب ووایه. سره له دې چې د روسیې کمونیست ګوند تر حاکم حزب وروسته په ولسي جرګه کې زیات استازي لري، خو بیا هم دغه ګوند له لږ نفوذ څخه برخمن دی په زیاتو مسایلو کې د پوتین په پلوي رایه ورکوي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
په نړیواله سطحه څېړنې ثابتوي چې زیات فضایي سفرونه د انسانانو پر مغز او ذهن فشارونه زیاتوي. دا څومره فشارونه زیاتوي او لامل یې څه دی په دې اړه لسمه څارونه ورو
چېړنې ښیي چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلینډ کې په دې اړه په شویو څېړنو کې ثابته شوې چې په فضا کې ډېر وخت پاتې کېدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. چېړونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانوردانو د مغزو ام آر آی معاینه وکړه. په سکن کې ښکاره شوه چې له اوږده فضایي ماموریته وروسته د ډېرو فضانوردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیډر په دې اړه وایي داسې ښکاري چې په مغزو کې سیری پاسپینل مایع زیاتېږي او د کپرې په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کېږي چې پر مغزو فشار راشي او د مغزو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل او د غراز لوی خارونو کې د سحر لونه د مخام تر وو بجو پوري او د لشی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پرون سه شنبه 1499 کال په خپل ریپورت کې ویل چې د 2014 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په مذهبي ځایونو او په ځانګړي ډول پر لمونځکوونکو د وسلوالو په حملو کې 201 شپېته ملکي وګړي وشل شوي دي. یوناما وایي د وسلوالو حملې دا ښیي چې د 2009 میلادي کال په مقایسه په 2015 میلادي کال کې دا ډول حملې دوه برابره شوي دي. د یوناما د اعلامې له مخې 2014 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نه تر دې دمه په داشن بریدونو کې 216 کسان وژل شوي او 1592 نور ټپیان دي. په اعلامې کې دغه شان راغلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد تدامي شي اماماتو چې د اربعین یاد شورا د څلوېښتمې ورځې په مناسبت خبرې کولې د مذهبي ځایونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
ابې د اساسم دغه پیښه د بیان پر ازادۍ باندې بریدو دا د افغانستان د رسنیو په لوی کور باندې بریدو دغه د افغانستان په بی پلوه او بی طرفه خبري اعلانو باندې بریدو نن برید بیا هم یو نازوان ترهګریز بریدو چې په شمشا تلویزیون باندې تر سره
فضل روي شنواره يم ترهګریز برید د رسنیو د غک ټپ کولو برید په داسې حال کې چې دا کار به ونشي دا یو برید د کلاس نور بریدونه وشي مونږ به خپل خبرونه ته دوام ورکو او حقایق به دخل وتر غوونه رسو.
پر یو رسنې برید پر اختیار هم د بیان پر ازادۍ برید د شمشاد تلویزیون باندې چنن کوم برید وشو، موږ یې د عادي او عام افغانانو په توګه په کلکو ټکو غندو، او دا هغه عمل دی چې په دې سره کولای شي د ځینو رښتینو حقایقو د سپړونکو ژبه ګونګ کړي، او وسلوال مخالفین له دې لارې غواړي چې د افغانانو رښتینی غږ پورته نشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اتنی مې بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته لوړ شي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې دا خبرې وکړې. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وای په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د سخدریزه او نورو نړیوالو تورستانو پر وړاندې د مبارزې له امله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پینس دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني تماس کې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولای چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. او د روپۍ ټولنې د بارني سیاست مشر وایي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو داسې اشارې ورکړې چې په پام کې لري یقیني کړي د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لویدیز نورستان د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ د سرک په اوږدو کې غله پیدا شوي چې تر اوسه لسګونه سورلۍ لوټ کړي دي. زموږ همکار روحالله انوري دا موضوع تعقیب کړي.
د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ په غزیدلي سرک غله پیدا شوي او له تیرې څه مودې راهیسې په یاد لاره موټرې تلاشي کوي او خلک چور کوي. په یاد سیمه کې پوخه امنیتی پوسته موجوده و، خو په تیر اوړي کې وسلوالو طالبانو پوسته وسوځوله چې له هغه وروسته د سنگي پل پونوم ساحه د وسلوالو غلو په لاس کې ده. تر اوسه طالبانو او حکومت له لارې څخه د یادو لار شو کوونکو د لری کولو د پاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د دواب ولسوالۍ قومي مشر روح الله ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو وسلوال غله د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سرک په اوږدو کې لارې تراوزي، هلته موټرې تلاشي کوي او سورلۍ لوټ کوي.
غله د لارو کې ناستې څلورمه ورځ ده او شکی کوي زرانه غریبان تلاشي کوي، مردانه تلاشي کوي، او نه د دواب ولسوالۍ نه څوک اقدام کوي، نه د لاندې نورګرام د ولسوالۍ نه څوک اقدام کوي. د ولایت په سطح دا خبره موږ ورسوله، خو څوک غم نه کوي، سړی په خپل غم کې دی.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عنایت الله وایي پخوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د سنگي پل په ساحه کې امنیتي پوسته موجوده و. خلکو به په ډاډه زړه په دغه سرک تګ راتګ کولو، خو څو میاشتې وړاندې دغه پوسته وسلوالو طالبانو وسوځوله چې له هغه وروسته په یاد لاره کې وسلوال غله پیدا شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
ونن مالی زیانونه ډیر درلوده، پیسې مړیږي، مدنیات مړیږي، او ورسره خواته موبایلونه وو چې سب سامان یې پیدا کول د خلکو وړیږي. دا فقط د نورګرام نه ونیسا، دوه پورې دغه ساحو کې دي. دا غله دي که د طالب په جامه جي نو هم ورته غل وایو، که د دولت په جامه جي هم ورته غل وایو. دا مطلب غله دي.
د دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی څو ځله په سیمه کې د وسلوالو طالبانو مسؤلینو ته ورغلل او په لاره کې د پیدا شوو غلو په اړه ورته شکایت وکړ، خو تر اوسه حکومت او وسلوالو طالبانو د یادې ستونزې د حل لپاره کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی.
کراته مراته د طالبان څخه مسؤل سره مخابري وکړي چې دا ساحه تاسو ورته چې دلته موږ حاکمیت لرو، په دې نه معلومیږي چې دا غلا احساس له خوانې کیږي، او که دا ساحه د دولت تر تسلط لاندې وي نو موږ دولت ملامت کوو. نو هغه هم په دې باور دي چې
دوی وای په کوم ځای کې چې څوک واک لري هغوی مسؤل دي چې د خلکو امنیت ونیسي، خو په یاد سیمه کې د پوستو د لمنځه تللو وروسته حالات ډیر خراب شوي دي.
نو دا خو د غلو کار دی، خو بیا هم نو دا ساحه خو د غریبانو په لاس کې ده. دوی چې اقدام ونه کړي ویا ولسی دغه ونیسي نو دا خو نه کېږي. لکه پرون هم دغسې یوه موضوع شوې وه، زمونږ یو ملګری دغه تللی و د طالبانو ساحه کې، هغه ته ویلي چې دغه پوسته خو تاسو ووهلی او تاسو دې دا خلک وشړل، هغه دې اوس نه په خپله کنټرول کې نیسي او نه خلک پرېدوئ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته د یاد ستونزې شتون ومنلو او وی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ د سړک په اوږدو کې نوې پوستې جوړې کړي.
لاره کې کوم ځای کې غلط پېښ شو او بیا موږ ورته کسانو لیږل، د اردو نام او د پولیسو نام خلک تښتېدلي دي او یو موټر نه کسان شروع کړي. دایمي حل لپاره انشاءالله هلته اوس کسان لیږو او زموږ یو منظم قتال ته ورځي، خپل پټۍ خاصم هغه ساحې ته لیږو د دې لپاره چې هلته عملیات هم وکړي او دایمي پوستې هم هلته ایجاد کړي. د دایمي پوستو لپاره موږ د مرکزي دولت نه مصارف غوښتي دي چې هغه مصارف عاجل
لرو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل طبیعي او غرنی جوړښت له امله په دریو برخو ویشل شوی. تر اوسه دغه برخې د سرکونو په وسیله یو بل سره نه دي نښلول شوي او یاد ولایت ته د کونړ او لغمان ولایتونو کې سرکونه تیر شوي، چې ډیری وختونه په یادو ولایتونو کې نورستان ته تللی لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل کیږي او خپله په ختیځ او لویدیز نورستان کې هم دغه ستونزه موجوده ده چې حل کول اړین دي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پوره 13 میاشتې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپل په موخه عملیات ترسره کړو، په میلیونونو افغانۍ هم پرې مصرف کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د وسلوالو طالبان له شتون څخه څومره سیمې دلته تشویه شوي او له ترین کوټ خاره وسلوال څومره پر شا تمبول شوي دي؟ د همدې پوښتنې د ځواب په موخه د ازادي راډیو همکار شریف الله شرافت د ترین کوټ خار چارچاپیره درېو کمربندونو ته تللی او په اړه دا مفصل ریپورت برابر کړی.
اتلس میاشتې مخکې وسلوال طالبان ناڅاپه د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېده، ځکه د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره افغان امنیتي ځواکونو هغوی ته پرته له کوم مقاومته لسګونه امنیتي پوستې خوشي کړې او دوی سمدستي د ترینکوټ ښار محاصره کړ او وروسته یې د امنیت قومندانۍ او ولایت مقام پر ودانۍ ډزې پیل کړې. خو وروسته یې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سمدستي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړه او دغه راز و دغه ولایت ته له نورو ولایتونو څخه د مرکزي ادارې په امر اضافي سرتیري هم راغله او دغلته یې د افغان امنیتي ځواکونو ملا وتړه. تر دوو میاشتو وروسته یې فقط د ترینکوټ ښار د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاص کړ. دا چې پوره 13 میاشتې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړه او په میلیونونو افغانۍ مصرف کړې او دغه راز لسګونه افغان سرتیرو ته هم په کښې کې مرګ ژوبله واوښته، نو څومره سیمې به یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړې وي او له ترینکوټ له ښاره به یې څومره پر شا کړي وي؟ د همدې پوښتنې د ځواب په موخه زه د ترینکوټ ښار چارچاپیره درې کمربندونو ته تللی یم، یعنې د جګړې لومړۍ کرښو ته، او هلته د یادو کمربندونو له مسؤلینو سره مې خبرې کړي چې دوی په تېرو 13 میاشتو کې څومره سیمې د وسلوالو طالبانو له شتونه تصفیه کړي او د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دي. ما خپل سفر پیل کړ. زه همدا اوس د ترینکوټ ښار لویدیځ طرف ته راورسېدم. دا د جګړې لومړۍ کرښه ده. له دې ورهاخوا د وسلوالو طالبانو سپین بیرغونه له ورایه معلومېږي. دلته افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست دي. غواړم د همدې کمربند له مسؤلینو څخه وپوښتم چې دا کمربند د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دی او څه موده کېږي چې دلته له وسلوالو طالبانو سره یو بل ته په مورچلو کې ناست دي. د یاد کمربند مسؤول سید رازم ازادي راډیو ته وویل
صدر اعظم دا د دې پستی مسول یم او د دوه کال کېږي چې دا کمربند زمون سره ده او زه یو کال کېږي چې دغلته راغلی یم دشمن سره نږدې کیم او نږدې دشمن سره مخامخ یم لاس په لاس ورسره جنګیږو دغه سیمه چې د ترینکوټ ښار څخه یو درې نیم کیلومتره لرې ده یا مونږ عملیات کوو خو داسې کار ده چې عملیات وکړو نیمې پستې بیرته شاته راشي او نیمې په مخ وړاندې لاړې شي
دا ځل د ترینکوټ ښار شمال طرف ته راورسېدم دا هم د جګړې لومړۍ کرښه ده دلته هم افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته ګوته پر ماشه ناست دي په همدې سیمه کې ماته هر ځل پولیس لارښوونه کوي چې سرغلی که ځکه په همدې سیمه کې هره دقیقه د مرګ ویره وي او مرمۍ تاو بالا کېږي دلته مې هم د یاد کمربند له مسؤلینو سره خبرې کړي او ترې پوښتلی مې دي چې دا کمربند د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دی او له څو مودې راهیسې دلته له وسلوالو طالبانو سره په مورچله کې ناست دي د یاد کمربند مسؤول بریدمل عبدالجلیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپله بریدمل یم د کنډک شاش ټولیوال لیوای چار 202 کلور دی 205 اتال او دلته وظیفه اجرا کوم مدد یو کال کې دلته راغلی یو او په همدغه پسته سې ترمن په نوم چې د ښار نه 15 کیلومتره 16 کیلومتره لا فاصله لري یو کال کې جمدلته پراته یو منطقه تاسو خپله ولیدله تاسو مقابل کې تحکارې معلومیږي اصل اوس کمبوتي مونږ د پرسونل لرو نوره دښمن د مونږ په مقابل کې هیڅ کار نشي کوله
او دا بیا د ترینکوټ ښار ختیځ طرف دی دا هم د جګړې لومړۍ کرښه ده خو دلته هم دا اوس افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او جګړه روانه ده زه د څه مودې لپاره د هموی بغل ته کښېنستم او ځان مې د وسلوالو طالبانو له مرمیو وساتئ د دې کمربند مسؤلین د خبرو کولو څخه ډډه کوي او ماته یې د مرکې کولو لپاره یو پولیس معرفي کړ چې راته معلومات راکړي چې دا کمربند د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دی او له څه مودې راهیسې دلته میشت دي له همدې پولیسه مې هم د تیر په څیر تکراري پوښتنې وکړې د راتوي
دا سیمه چې د شپخاک نمیږي 2 کیلومتره د ترینکوټ ښار سمور دی خو تر وبتلی دا یو میاش وخت کیږي چې موږ تر غلی پر دې ځای باندې ناشتو په دې شپخاک
دا چې د ترینکوټ ښار د امنیتي کمربندونو مسولین خپل وایي چې د ترینکوټ ښار لوی دی سترابته په 2.5 کیلومتره کې او د ترینکوټ ښار ختیځ سترابته په 3 کیلومتره کې او د غراز د ترینکوټ ښار شمال سترابته په 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان شتون لري خو په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې په دغه ولایت کې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې او وسلوال طالبان یې سخت ځپلي او دغه راز ګڼې سیمې یې هم ورڅخه تصفیه کړې دي
80% دا زه ویلی شم چې د روزګار خلکه د دولت سره دي او 80% هم زیات دي دا ټول پروپاګندي افواد دي تاسو ته خپله در معلومیږي چې یو مرکز دی ولسوالۍ په دا دومره چې دوی تبلیغات کوي تر اوسه یې سقوط نه ده کړه ټول ولسوالۍ اداري واحدونه فعال دي خلک تذکرې اخلي خلک پاسپورټونه جوړوي هیڅ مشکل نشته په ټولو ولسوالیو کې نورمال ټول فعالیتونه دوام لري رسمیت دوام لري هیڅ ټولو ولسوالۍ فعال دي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت خلکو او د ولایتي شورا مسؤلینو شکایت کوي چې په اورزګان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات تش په نوم دي او د دې په خبره چې کومه پایله یې نه ده ورکړې خو افغان امنیتي ځواکونو به تل د ولایتي شورا او د خلکو دغه خبرې ردولې شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبرو کو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غوستر مرکې کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبر کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاتنه نسی.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی سیتل دی ټوپلا د مهاجرت ژوند په پاکستان کې چیروم. زه اشرفونی احمدزی باندې غږ کوم. که ته د افغان کلمه ونه لیکل شي او اسلام ونه لیکل شي په تذکره کې، موږ افغانان یو، موږ د افغانستان یو. کچې ته ونه لیکل شي موږ به بایکاټ وکړو، موږ به پاکستان کې قبولي واخلو. مبارک دي په تاجکو باو افغانستان، موږ اصلي د افغانستان غړي یو. اسلام دین هر څه به لیکل کېږي، دا تذکره به لیکل کېږي ضرور. السلام.
السلام علیکم، دا د خوست ولایت نه خبرې کوم. د خبرې د کوم کور د تصدیق په حق وشو چې وایي چې موږ اسلام او افغان نه منو، دا څنګه وکیلون دي، دا څنګه مسلمان دي، دا څنګه افغانان دي، دا د افغانستان دین دا باید موږ ټول به خلق عوام را پاتو دې په ضد هم باید دا کوم دا بالکل دا وکالت نه ختم کو. نور السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د لوړپوړو مقاماتو څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا څمکنی ولسوالۍ شهرینه او بازار څخه ستر ګرمي وکړي پورې غزدلې سړک ډېر سخت کندو کپار ده. څومره کارونه چې وشول دا سړک هیچا پاملرنه ونکړه، نه ماسیس پاملرنه کړې ده، نو کوم بریښنا مرسي او نو کوم دولت دا سړک په اما حمل او پروت نور کلو سرکوند په مرنه شوی د خلستان ګرمي مقبره کلی سرکه هیڅ په مرنه هیڅ چا هم نه دی کړی.
السلام علیکم، لګی تر اغلې زاهد الله هم د کونړ ولایت نه ورجانه د سالار باغ د سیمې نو یو په نوابات کې د شوه سرک چې حکومت ته په امرونه نه کوي د کونړ د وایي څخه دا غوښتنه کوم چې په دغه سرک باندې انتقال شروع کړي. دا څوار له پنځه لس کال تیر شو، جمال خان د ویت د موټر د سانتي ولارې په مشته دی، نو د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دا لار جوړه.
السلام علیکم، موږ را دې مخابرات وزارت نه غواړو چې دا واتس اپ او دا ایمو او دا ټلګرام دا شان خلاص کی. موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ یو او دا شان کا خلاص نه کی، موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ شو. موږ د ورځې ډېر کاروبار کوو، هغه کاروبار د موږ ولاړ دی. دا پېښ کاوه د دنیا چې دا خلاص کی، واتس اپ او ایمو او ټلګرام دا شان خلاص کی. زر تر زر زه له خوښ نه خبرې کوم. امیر حکیم تانا، السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه دلمن ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم آزادۍ رادیو ته، چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کال راهیسې د ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ کلینیک یا د خادې ټولې طالبانو د خاصه تړل شوي دي. آیا دا خادې به د کلینیک په ترسو تړل شوی چې دا منطقت د طالبانو نه پریښ د خادې به تړل شوي؟ نو اول دغه پیغام مې د طالبانو مشر ته بیت الله اخندزاده ته دی چې خدای ته وګوري دا خادې چې تسې اعلانه کوي زموږ آواز تسې وانه اورې څوک به واوري. نو دا خادې دي او دا کلینیک دي، دغه دی دا چم دی نه کوي، دغه دی لک یې اول مې دا پیغام د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده ته دی. دوم ورم او د خادې او مسلمانانو ته دی چې دا خادې دي لک دا به تر څو د خادې بندي وي. والسلام.
الو السلام علیکم، زه د ډیر اورډو ته سلام وایم. باد سلام از مدام رښتیا څخه دا غوښتنه ده چې عام رښتیا وزارت اصلي د مندو د مړونو اصلي لک نه پنه شکی اصلي منج چمري د ویني د نه موجودیت چې وینې جر نور ور ورسیږي دې وځي سم مري. ډېر په ډېر هسپتالونو کې د هسپتال کارګران ډېر بې غوري کوي، د وینې ژر مریض ته وینه ژر نه رسوي، نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځو سه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سمري. بل دونه زیات فصل کې نه نوي فیصد د دې سمري چې وینه د وینې د کمښت د وجې سمري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزور دي. نو زما د روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم. آیات الله يم د کودلنډ د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د کلی پراختیا وزیر صاحب ته دا پیغام دی چې واقعي چې د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون چې پوښای ورته ویل او ته ملي تړون وایي دغه بودیجه ښه په ځای لګېږي. خو زموږ په علاقو کې یو مشکل پیدا کړی دی چې دوه کلي یوه شورا جوړه کلي ده او هغه بودیجه یو ځای ده که یو کلی کار کوي نو بل د هغې نه څه کېږي محرومېږي. نو هله مې دا ده چې باید په دغه کې همکاري وکړي ځکه چې د یو حق بل ته ور نه کړی شي حق ته لګي ونه شي. نور واقع چې په ټول افغانستان کې دغه بودیجه ده چې په ځای لګېږي د کلي خلک یې په صحیح هغه سره استعمالوي. او بل دا چې دغه دو کلو شورا چې وي یو په بل باندې افغانستان کې ورور په ورور باور نه لري، یو کلی په بل کله باور لري. بودیجه په دغه کې لږ مشکل پیدا کېږي. هله دا ده چې د هغې دپاره یو بل خو داسې نه کېږي یو فروي هغه ته وکتل شي، یو بله فرعي لارو ته وکتل شي او دغه د دو کلي کو یوه شورا یې باید بودیجه بېله شي او اجازت ورکړی شي چې هر کلی په خپل کار وکړي چې حق تلفي د منځه لاړه شي. وسلام او ډېره مننه. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقای محمد رسول ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ سربند کړي نه پتامات کیم. زه د آزادۍ راډیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته زړه د تل نه سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکي تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوی هیلې راټوکېدلې وې خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري او چې د ولسونو کومه خوښه ده او د رئیس جمهور کومه خوښه ده هغه چې نه کوي خپله خوښه کوي. نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي. دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاره وي. والسلام
السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید ولی ارمانی د هلمند ولایت د نادا علی د ولسوالیه د پټماس کیم. زما مسولینو څخه دغه هیله ده چې په هر ځای کې هر فراق افغانی نه غواړي او کالدار غواړي. زما د مسولینو څخه دغه هیله ده چې باید د دغه علاج وشي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه علاودین زرمل د هلمند ولایت نه د اړیو ولسوالۍ د اسمت بازار سره تاسو سره پایې کوم. زما د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې په ځینو ساحو کې د تلیفوني شبکې کار نه کوي او عملیات یې راایستلې دی. هغه ساحه پاکه کړې ده او هلته تلیفونان کار نه کوي. نو زما د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې دلته د تلیفوني شبکې لکه. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکم. زه لغنی چې کارګر زنګ وام. ټول کارکونکو ته نه سلامونه ول زی دا غری راجو. موږ پارلمان او پیژاندو څنګه چې غزنی جاندلو د ولسوالۍ وکیلان درو دواله ته او دته پاندلو پر ولسوالۍ کې تسنو جی نجات کو ایجاد کلو او دته د موږ یو کمانډان صابور از محمد وردګ نمیدو دا په واخص محمود صاحب جبا شګری دا په واخص موږ بیا کاری بابا نه لا کول کو او په ټول ولسوالۍ کې موږ بدبختی او جنگ او جدل چالان سلو. دوه ورځې چې څنګه پارلماني انتخابات رالو موږ بایکاټ وکړو. عباره یې موږ ورنکړله. بېخي وکیل نه ساکل بېخي د وکیلانو مفتیر وړو. که د موږ په خلصو وکړو کې دا پارلمان د یو مخ منحل کړي که د اشرف غني په ځای باندې زه وایي ما به د شپږو اویو میاشتو په ما په اول سر کې اضطراري حالت راوست. نظامي حالت بیا به مې پارلمان منحلاوه په ځای به مې اضطراري ساکنې کولې چې پارلمان یې بېرته له سره جوړ کړی وای او پاک انسانان نه ورسره اوسي وای. والسلام به احترام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو.
زمنګ د وزارت سیاسي عامه څخه هله ده چې زمنګ د فاره یو مجهز کلینیک چې هم دې ډاکټران او جراح ډاکټر پکې منظور شي. دا پیغام دې تاسو ته ورسیږي چې علي مقامات ته ورسوي. پدرانه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی لوګر ولایت دیار دی سوال نه خبرې کوم. دی پله بازار نه دغه تذکیرو باندې موږ د سوره جی ګورو چې دغه پارلمان کې ډیر بدل روان ده. دغه څه د افغان د چې دای کلی نه مانی دای افغانیت نه مانی دا څه وجه ده؟ د وطن نه ده دای پنجابای ده دای څه کومه طبقه ده چې د افغانیت نه مانی کلمه نه مانی چې د پارلمان کې ګوره څه څه بل جنګونه سلانګې شرایط روانی کدا شرایط د لنګې موږ ته وتهونه د توکو کیږي هغه واری کیږي په دې هغه نه خی کدی خی ملکونه شرم ده له پاکستان شرم ده له ایران شرم ده به دا پارلمان کې داخله کول فر اصلاح کی او دا افغانیت او کلمه ومن دا ټول افغانستان مانی که څه چې د څه کې نه مانی ویني صاحب حکومت ویني له پارلمان یې وګرځاو بیا د دې واخلوونه لري کا دا د پاکستان خدي د ایران خدي د کوم افغانیت نه مانی کلمه نه مانی. سلام په احترام.
السلام علیکم. زه لوګر ولایت دیازر لسوالی نه زمین ګل غږی ګم او منګا ټول حاضر په درغه بیان راځي چې سره مظاهره کړی دی حکومت تذکیرو کې چې کالری تذکیرې په دې کې چې د افغانیت کلمه نه یا د اسلامیت کلمه نه یې فیار څنګه مدد منګ د خپل د منګ د خاور د خپل د منګ د ملک د خپل دا بس په رمضان کې دا پر پولیسي ته کې دا ګیل سي موږ ته د پنجابي حکومت نه کې یوه دا د موږ د خمن دا موږ نه منو دا نن په افغانستان بنو دا موږ افغانای منو ورته دا د بل ځای او مو وصل سي. وسلام.
السلام علیکم. لګي تر اغله یا سر صحا چې مو د خنړو لات څخه مثالی کول له روزانه مشکل لږه چې زړه ته په د شهید سلیم په لیسه کې د جنکو استادان دي باید موږ غواړو چې دغه ته د خزي استادان ودرېږي ځکه چې سړی دي روزه د جنکې ډېرې توجه نه کوي چې مکتب ته راشي. نو هیله لرم چې د چارواکو د غوږونو ته د هغه ورسوي چې د خزو په غم کې شي ځکه چې خزي ته ودرېږي نو جنکې مکتب ته نه راځي. السلام.
دولت مشران دی مشران دی خدائی برابر طالبان مشران دی بیا د خدای څخه جوړ کی د افغانستان مشران جوړ کی د ملک مدر به در کی انسانان او دغه در کی د خدای به سبحانه نو د جنګ نو مکوې د بل څه خور مکوې د بل کول مکوې وصلا به سلام.
السلام علیکم. ورور زده د کندهار د ولایت د غوارک دول سوالی څه خبره کومه د زموږ د غوارک سړک ډیر خراب دی موږ ډیر مشکل کیو او دا ټلیفون خدام نشته نو مریض معلومات کیږي ولر مخرب کی وروره دا اواز زور مکمات ورسی خدای دې خیر درکې. نور ډیر ډیر مننه. السلام علیکم. ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زکاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادي رادیو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. پس د سلام د افغانستان حکومت څخه غواړم چې پاکستان د شوکی او منګول بیا افغانستان ته راوړاندې کړي دا او د نړۍ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د ځینې معاني او تاسیسات او ګیرتونه جوړوي نو د افغانستان حکومت دې خپل سرشته ونیسي او دې ته خپل عکس العمل وښيي که نه وي نو پاکستان غواړي چې زموږ په جغرافیوي برخه باندې حمله وکړي او دا بیا تجاوز کوي او دا لاندې باسي د هوا باندې دښمن په غازولي تا تړلې خپل املا پورې لاس پر دې زر د علم جامې وا غند افغان اګنې ټول د دښمن دا استاد سر دې. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل شکایتونه راته پریږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانیږي. په پای کې له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com